السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ اعلان کړ په دغه لیست کې شاوخوا 2500 کسانو ته ځای ورکړ شوی او تمه ده د دوه په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 په ختمیږي له طالبانو سره مشوره خبری وکړي نور مسایل هم لرو د فرانسې د یوې لرغونی کلیسا د ورخصتو په اړه هم تاسو ته ورستی جزئیات درکو خو تر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. پوره خبر نو اوري د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولند په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولې ویلي چې په دې پلاوی کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
ټاکل شوی چې د روانې جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبرې پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي. د دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي راډیو پر پاڼه کتلای سي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر، د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه ده ورسره کړې. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر د کابل ښار د قلعه واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمنو مرسته وکړه. غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي. ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي. ولسمشر ویلي چې د ښار په 15 او شپږمه ناحیه کې 160 کورنۍ به چې کورنۍ سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای شي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبی ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل له امله مړه شوي دي او 10 تنه لا درکه دي. د افغانستان د حکومت یوه چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی. حکومت ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي. په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوه کوچنۍ نجونې له امله مړې شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي. په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی، دوکانونه وړي او بازار بند دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمېر نه دی اعلان کړی، خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. په دې کلیسا کې پرون اور ولګېد. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول له ړنګېدو ساتل سوې ده او دوی به یې له سره ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble.
دی وای زه تاسو ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بې له شکه چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متعهد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشتڅپلو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایه کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریبه وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1,40 تنه وژل سوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 8.5 زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قمندان یې مشري کوي، د اپریل په 5 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یو حده تړاو لري، د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه یې کېږي. فورتبرګ د 3 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکست استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفته تیر شدن نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب استد.
فرانسی پلازمینه پاریس که د یوی 8.5 کلنی زری کلیسا د اور لگیدنی ورسته چی دغی کلیسا تی دیر زیان رسوالی ده. فرانسی ولسمشر ایمانویل مکرون جمانو کلی چی دا کلیسا و بیا ورغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale.
ایوی زه صادقانه تاسو توایم چی مک بدا کلیسا بیا جور کرو. نور مسایلم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خپرونې، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډي اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د دوحې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر مړۍ د سه شنبه په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل 9 نه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامې روغتیا د پخوانی وزیر سرایه دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استازي صدیق الله توحیدی، د سولې د عالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیک، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اقشار په نظر کې نیول شوی دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقلو شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استادو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوحې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوې او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. لوی د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راسته نه شي. د ښاغلي سیدی پاند د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې به ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوحې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړې دي. هغه لاغه مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوی اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کینی دا په خپل ذات کې د یو نوی ټوکېدلې هیلې زیری منتره کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ لپاره زمینه برابروي. کله چې موږ د بنیادي یا اساسي یا تلپاتې سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید د ټولنې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی زه په نیک پال باندې نیسم چې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي، هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي، د ښځو ځوانانو حضور، دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې ایجاد کوي. معنی دا چې راځي ډیر زیات توقع وکړو چې دغه هیئت کله د نسم ته درشنه پورې طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او دوی په نیک پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلي چې له حکومت سره به نه کینی، دا ځلې ویلي چې د حکومت له استازو سره په دې شرط کینی چې هغه په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دریس څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یو هم ځان مهم او محترم او شمیره زمدا ده چې دنیا پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا ده چې کله کله مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کین نو طالبان بل ور ګټی کوي او په دغه لوري لوري لاسرون بل دی. معنا دا ده چې اولی ویلی حکومت سره نه کینو او ذات کله مشترک هیئت تلته د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملی کوي. نو کېدای شي په اصلونکو کې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي څارونکي تضمینونکي د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول له طالبانو سره کینی او یو هوکړه ته ورسیږي.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایلو باندې ټینګار زیات شي.
زه باور نه لرم چې د سولې په معامله باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو، طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت چې په هغه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات چې افغانستان پر ملت دي، طالبان د 1990 کلونو طالبان دي، هغه فکر به له منځه لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر و چې ګواکې ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت استازولي کې، هغه به له منځه لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو د تفاهم او د نظریات
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم وو لازادي رډو سره مرکه وکړه. هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان دی لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس به یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړي. دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغیز وکړي کنه، ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوي. له دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوی او شمیر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې، د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده. خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه سوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول سوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته سوې او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوې ستونزه حل سي او کچري بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هماغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمار په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمار انتخاباتي ټیم دا وی لمې په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د رواني سور میاشتې په نهمه نیټه جوړه شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سم نیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلام مشورې وکړي. که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره ای بلار بولي او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خو طالبانو د ای ویلامي په خبرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یو دسیسه بللې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري. د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمایندو قبل مشخص شوه
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون پخوا معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نمایندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشری ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې ویلي وو چې د دغه جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یوه ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستی ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکو چې کورونه د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغو سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې له نږدې کتلی او دغه راپور یې تیار کړی.
د کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکي په ډېرو لږو امکاناتو له خپلو کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته څیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبو په سر اخیستې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي درې څلور شپې کېږي چې له دې ویرې نه وده کېږي چې کورونه ړنګ نه شي او مرګ ژوبله پکې وروان نه وړي. د قلای زمان خان یو اوسیدونکي ببرک آزادي راډیو ته وویل
چابدلته پختنه نسته، ټول شپم داسین غاړه کې تیرا کړه د غوس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاسو، د سیم نبل زړه کې پراته یاسو. موږ د کابل زړه د کابل ښار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه ته وبو ویسو خو هیڅ هغه
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید شي ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رافته تیر شو دانه میتونستیم سیل اومدان واس خراب است، ما دغه تیر شو دانه تونستیم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډاره یې کډه کوله. د سیمه اوسیدونکو ویل چې که کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې دې راکړي چې په خپله پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یوه کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی آزادي راډیو ته وویل
کابل
په کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند ته څیرمه زیانمنېدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې څلورو ورځو کې مو ډکې څه باندې 300 بوجۍ د سیند د دیوالونو سوری ته یخې چې اوبه ترې کورونه او کوڅو ته لاړې نه شي او کورونه ونه نړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یک نفر شهید است، 22 منزل.
د وبل په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې له اوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي. کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډېره برخه کې ډېره برخې اور سوځولې بیرته ورغوي. دو شتمنو فرانسویانو وار له مخې د دې کلیسا له رغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پېښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده وروسته له هغې ونړېد چې لرګین چټې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 850 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوي دي. د اتفاقي کارکوونکو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغې کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې شوي دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالډ او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالټ د 100 میلیونه یورو د مرستې ژمنې کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چچ د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پیښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پیړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅه کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کېږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسېدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم عصمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
د یوې نه نوي کلنې ښځې عدلي معاینې وشوده چې د هغې د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ښځې چې روز ماري بنتلي نومېده نه یوازې دا چې نه نوي کاله عمر کړی، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړي دي. د بنتلی لمرینې وروسته د پورتلند پوهنتون د طب محصلانو د هغې د بدن منځ د ازمیښتونو لپاره وڅېره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادر او حیرانوونکی کشف په یو کانفرنس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزي د بدن غړي کتل د ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنگ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزي د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ورسره مرسته کړې و چې زړه شفافیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغي لپاره تلله. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغه اپنډکس هم لری کړي، خو د هغه د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کېږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاسم زوکل هلمند لیکلي په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبین یو او هلمند يم چې په دې او هلمند يم چې په دې غونډه کې پوربند باندې خبري وشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق لپکتیا لیکلي سولې د افغانانو ارمان دي او باید افغانان له یو بل سره متحد شي.
فاضل مایل بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلي چې د دې ولایت ټولې وو شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوي دي. واحد مدقق هم لیکلي له څلورو رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوي. او عبیدالله سروري هم د لغمان لالیشنګ لیکلي له تیرو دوو ورځو رئیس په لالیشنګ کې سخت بارانونه دي او سیلابونو خلکو ته زیان اړولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسې د ازادي راډیو پر پاڼه کتلی سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلعه وایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1024 تنه وژل شوي دي او 258 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورت برګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپېژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالۍ د باران له امله وځنډېدې. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوې وه چې نن د ننګرهار د غازي امان الله خان په لوبغاړي کې بندي امیر او بوس لوبډلې، د کونړ په لوبغاړي کې مس عینک او سپینغر، او د کابل په ایوبي لوبغاړي کې د کابل او امو زون لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي، خو د سختو ورښتونو له امله دا سیالۍ تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي دا هم وویل چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 45 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو غوښتل